پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی، د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتر په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خپرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه، چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خپرونې په لیکنه د دغو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي، دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خپرونې په لیکنه، افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خپرونه لیکي، یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خپرونې په لیکنه، پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشری حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهاند فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو.
چې ما ور د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر دې کې لیکنه کړې وي. خو
فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار پانه کې به لندکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي، ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زبه له غرونو درناوي راټول کړم، زبه د بهر چوپتیا هم راواخلم، زبه د لوی اسمان سینه چیرې کړم، زبه د ویډ جهان لمخه ګولي تبی مخیر غونو وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لننه پورا اتلس کال وړاندې د سلواغې د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر 12 ساعتونو وغځېدې، چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړې. آزادی رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یوې معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي، خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یوې ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د آزادی رادیو د کورنۍ 3 خبریالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قربانی شوی. د رادیو مجلې نننې غنا د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزی په پار د خپل دریو خبري اعلانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوی.
دا د آزاد افغانستان رادیو دا دلوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 1/4 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته الوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خبرونو کې په 0.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخې خبرونه کوي.
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، دغه رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که سه با تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاته، بلکې څو رسنی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسانې د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست. کل نوشته های
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوښي رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
ونوښتم دغه زنده بلم خواهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو په رسولو کې ونډه واخلي.
زما یوازینۍ موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه یې لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زه اورم، وی لیکم او راتلونکي نسل ته وښایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 18 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو د رسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هسته کوي چې خپل اوریدونکو ته وی وی چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسي، خو حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزه ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 18 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو لدی وړاندې په 1950 یم کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. لدی وړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو ل 15 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د مانی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنې شوی وي، خدا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوی. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې دام دي خپل قیمتي وخت مو تراکو تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري مانی دا چاپ شوی که دا کتاب پڑھ را ته وګورئ د مانی په کتاب کې څه دي؟ دفتر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي زما معلومات مخې ته روسه پوری چې ما څومره لوستي د مانی په اړه ډیره پوری لیکل نه وشو که شوی مو ډیره خوري وري لیکنه به وشي. په دا کتاب کې څه خوندي شي؟
نو زه به د سیر درته وکړم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان معانی دا او بدی د توابی ہونه دی. معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم سری کرشي و زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی ادا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر دې کې لیکنه کړی وي خو هغه ډیر کم وي. هغه د صرف د څو مخونه نه زیاتې دي. نو بیا دا زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه یې مالا ویل چې په تبدی باره کې خواري وکړي او د سیده خورو ورغو ماخذونه نه یو څه په لاس راوړي. زمونږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره د کفایت کې نو بیا دا تحصیلات یې لی بوردونو دا موضوع تیره کړله او معنی بیا ولیکله. نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري ذکر دمانی دن دا چیزا فصاحت و بلاغت تی
او تسنگر کولی شو پرت لاغ چی اگوی اس مگا دا ادبیات و پوانزی محصلین ندی که چیر تا دا کتاب ول ولی پا اگوی که تاثیر چی تغییرات را وستلی شی
پا اگوی خود بلکل تغییر را وستلی شی یعنی بدی بانی پوکولی شی فصاحت چی شیده بلاغت چی شیده او دا پا نکلی کنه که سمرا ارزخت داری بیا دا غنمانی رم چی دی دا دا کارا کتنی سر چی ترون لری دا دا نحوی سر چی ترون لری زکا نحو دا جملو جوڑا خیلم دی او معنی دا جملو دا ترتیب بیلم دی. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر دی او که نظمي هغه نو منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی باید دې ته حتما یو څه وکړي. زمونږ لوی استادانو خو دا په نورو ژبو کې لوستلې ده لکه په عربي کې. زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی د زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل ولا ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتي مستر دی نه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي. نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څنګه ولوستي خو که د هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړمه رالي په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي بادي وینه د دې د وروسته د هغه چې ته وګورې ته به ویې چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی. دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده. هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والي دي او یو زیات ته رسېدلی دی. نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې لپاره او بیا د څنګوالو لپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري. حتی د هغه دارو زپوري اوس خلق په عربي او روز باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی دغه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي او روز باندې برابر دي یو ساده غزل دی د پیښور نه پخوا ویل کېده جانان ستا خیرې مې په دعا منلې دي مفول مفایل مفایل فولون دا هزج اخرب بهر دی او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دي هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروز به یې لوستلي خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي د دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلاتو سره مخ وئ؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې مونږ صرف دوه ماخذه لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوی وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه نو بیا چې مونږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا مونږ ته حکم وکړ د تحصیلات عیدي ویل دا باید د دوه سوو مخونه کم نه وي نو په دغه دوه سوو مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړلې چې معنی ټول اته فصله وه او ما یولس فصل ته ورسېوله فصاحت بلاغت مې بیل بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېر وو په اردو کې یو ماخذ ما لاسته راغی هغه هم ډېر لنډ و نو زیاتره څه چې و هغه په فارسي کې و او په عربي کې و نو د هغو نه مې استفاده وکړل او دا طبعاً یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلایل الاعجاز ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې مونږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې وویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده تاسو دې کې څه نظر دی هغو به ویل چې ولا نه شکر وکړه یعنې ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا درس صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر استاد
یو بله مهمه مسله سمه ده چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسېږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسېږي
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو تمن چې مخ دا نو دامن دي په اړه لیکلې دي نو تمن که چا بل څه ونه لیکل هم دا به یې
وي هم
دا به یې دوه څه چې معنی په هیڅ نو معنی د مضمون په هیڅ
دې ته ورته نور په تدبیات برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لري کار کوي کې
نو زه خو څه بل څه خاصه څېړنه خو نشته خدای رحمان بابا چې په پیړو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلق د په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حد ته مې رسولی دی
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی
بالکل
دا هم په دغه کتاب کې تاسو څېړلي دي
نو سایکالوجي خو به ټولنیزه نه وي خو که مونږ ستا فکر یې مونږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعاً دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرم چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته
کړي
شاد او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانی دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ته راجبړل دي اغلی شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مختراک او پوښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی. د دې کتاب په اړه راته وایا چې په کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او زموږ راوبلم دې خبرونه ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شعرونه یا هم ځینې د زموږ د پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې ویناوې ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام نه ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولای شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف بنا چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا په فارسی راوښ بړ ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې ډیر خبره کیدل او ډیره به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبرو. ډیر ښه شیرونه لري. دمګړی کتاب هم چې لته سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړي نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپی کړل ځینې دا انزورونه وچول دا به مې راوخسته یا هغه سکرین شاټ دا عکسونه او د انزورونو چې را ډیر شي او ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرې په اړه ډېرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کېږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګې چې لیکل دا په دریو برخو وشو شوی دا هم نس ترڅنګ نور ما دا معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ را واخیستل.
او بیا د کتاب په ژباړ شروع کړ او د ژباړ
لومړی لکه څنګه چې میا دا ونه وکړه ایم آی از هوډ نو چې دا کتاب را وښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستې ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شیری ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خبره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. ما دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوښ بړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښته خو مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه سیدا خصوصا شیری ټولګه نه آیا زه دغه راوښ باړم دا به خوي او کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړ ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مم لوستې بیا خپل ژباړ مهم لوستې د شاعري هغه ډول څه ډول ده.
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دم غړي زموږ تاسو په لاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یان د انجلې چې خپل کور کې وي یا هم ار انجلې زموږ په ټولنه کې چې دا د خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپریال په کې انزور کړي د خپل دی شاعري کې او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړي دا او یا هم انزور کړي دا چې دغه جلې په مینا کې مات خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دی په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انزور کړي
مننه د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سختترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبل ژبې ته لک ستونزمن وي سخت وي سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی خلی دي بیا هغه تکټ مټ راوژ باندې پښتو
ته ډېر ښه ختی کې ته اشاره وکړه لومړی دا چې روپی خپل یو خزه و زه هم د دې د طبقې نه يم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه يم په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غټ چې ټول سوچا دی مېرمنې غو چې موږ ډېر خپل ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېرې خپل غټ نه وچته ول شي دا و چې د خپل اندغه تجربه د احساسات د چې په دریو برخه کې وشل شوې د کور چاپریال د مور پلار مینا دا د مینې هغه انزور نړې احساسات انزور کړی دی ورسته ل مینی ماته د لو بیا هم بریک اپ چې ورته وای په دې برخه کې د احساسات چې راخېسي وي ما چې د دې شعر ول وس او دا چې د یو خزینه سوچا غاغو په دې برخه کې پلانډټو کې راخېسي دي او په دې کتاب کې ما ترڅنګ د دې چې شیرونه راجوړې د ځینې انزورونه هم دلته شته دا انزورونه ته چې وګوري ډېر لن لن شیرونه لندکي شیرونه دي خو ستر پیغام سره لري یعنی ډېر حالات یو هم داسې احساسات کې بیان کړی ما چې د دې شعرونو ولوستل د دې احساس مخبل وجود کې هم ولید یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډیر آسان ول چې زه هغه احساسات خر اخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی د غیژ به زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملول شي هم پیراتلای شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ماخه واخیسلو مژبړل او په دې برخه کې کوسن زمینه درلو
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې څخه چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي خب رازم دې ته مخ کې ویل چې دا دریو حالتونو پاړه شاعري د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځواني ډول دی د مینی وخت دی چې را دا په مینا کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپاره کوم هغه حالت دی
بالکل
زموږ اوریدونکو هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تا څه ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړی او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون څه ډول شاعري کړی نو یو یو یادو د شعر نه راتو
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي زمک پټولنه کې ډرای موږ د دې شاید چې په کوم کورنۍ کې چې انجلې نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یې غږ پکې چې ستا لور پیدا شو دا څه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاالله څومره په افتخار سره وای ډرای بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ غني خو پټه مینا پلار خپل لور سره ډیر لري ځکه چې زه خپل انجلې زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړی چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه درته راسیدلې
ما بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډیره
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړه ترمنځ ډیره ښه اړیکې موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلې په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او لاسه برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان می څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زبیر تور کوم د خپل د دې دغه حالت څخه در کول شم ادم ګړي کوم خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او داسې برعکس مکوونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړي هم احساس کړي. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا و د دې یو شعر دی پریکړه دا شوی و چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې. یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټې خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه موږ تل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې وي جلی سره ده. مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د ماین توپ د وخت یو شعر راته وای چې روپی کلمې نشو څړول شاعری وکړه.
بالکل وای دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مینه شو پی خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د مین تعریف کوي که مین وي خپل د معشوق تعریف کوي. نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شونډو پایل او د هغه په شونډو پای ته رسیږي.
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شعر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې ماته خوې وای چې للره ډیر خاسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دې لرل.
ها د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شعر سره یو یو انځور هم کښل شوی دی او تر ډیر پوری دغه شعرونه که چیرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي.
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر دی ته په هر ځای کې او دلته نه یې او دا مې ډیر زوروي دا مې ډیر زوروي. بیا تصویر چې دا د سینما دی.
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به دا په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي. دا تصویر نه چا انځور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی.
زه انځورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوډ لرم چې ان شاء الله زه کوم خلک له کلاس می ګرځي اما د خوانځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انځورونه چې دم ګړی تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې ویني اما دا ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه مې راخستی دي.
ډیر مننه.
سلامت
کور دا شکر. تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانا. ویده وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببر لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه. دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. لټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د سړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلی دی غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږی ته واچوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلی او کلیوالی سارل چی موجودیت او راتک تی اتصدول خبرگون خایی لدوی سر جگره او کتیخته پا دینی مشپکی در آغل مخلوق داسی جامعی پتنوی چی در توپ پا گولیوی هم پا گرانا لبخو غرزوال شو او در هر یو پا اوگه داسی وصلی باروی انسان سچی تیگیی او بکولی داوتنی غلنهو او نخو هم لنگدی گاون در آغلی شکمارو دو دوی نجامی چا تا ورتوی او نه یه چیری او نه نور کلوڑا یوی هم انسان تنو ورتا چوک داسی لرنگ تورو تا با ویل چا دسکرو رنگ ور کلوی او چوک داسی سراو سپینو لکه دا تازه حلال کلی غوی تازه غوخا دکلی خلکو پا اول زل دا داسی چیرو او جامو خلک لیدل لهغو سر جگره و مقابله لکه لده برو سره ده سر و حلو او پلوی لاس زانونه لغرونو را کنده کولو هیچ سوک نپوهیدل چی ده چدول آشا بلا او مخلوق ده چا پیریان گنل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیب مخلوق نیوازی دنن او دبانده طول کلانی ولیو پاس ونو ته هم خطلی و او لکه مارغان دوونو پلوی و مندانو ناستو آن ده کلاف و برجونو کیه هم مرچلی جوڑه کدی وی خو ده غراغلو نا اشنا موجوداتو هیچ شه او هیچ چا تلاس نور بود ده سیریه پا گره دلو او خبرو هم ده چا سر نخلاسی ده او کلیوالو تا ده سبری خیدل لکه گونگیان چی پا اشارو غگیگی ده غوی مشر چی پلاس او ورمیگی گن ماران ده سمبو ده کلی پلو یا میدانهی کیه ده ترحی دلی کلی او سیدون کتا لاس منی و او پلوڑ آواز گت شو مبیری گی مگلی هیچ شی سراکار نلرو پدی سرا کلیوالو کی ساو چلی دا دادا او ویرهی لسراوالو تا ده کلی مشر جر ورغ برگکڑا نو پدی نمش پکی چه بی پختنی او بی اجازه پا کلی کران نواتی هست دنا اشنا مخلوق مشر اوگی پورتونی وی بی لویری او ترهی پا غرور او مستهی و ویل مگمو پا مور پسی را غلیو پا دی سرا پا طول کلی او کور کی شور جور شو طولو یو بل تحق پک و کتل او دغی ناروا او سپکی وختنی تا گرد لغو سیشن او سروا وختل ده کلی مشر و ویل پا دی بودای چه کوی دا حکوم پیغل هم نده چی کم ظلمی تا یه نکاکری در اغلی مخلوق مشر نرای مسکا وکڑا د کلیوالو په احساساتو او غصه یه هیچ سر و نگراو هم آغسی سر تم بایه وویل مگ دوم رساده نیو مگ دواده پسی نیو راغلی مگ تا ده هغو غلو او زورورو کسی طول معلومی دی چه ستاسی ده مور دواده پا حواس کیه سرو نبایلی او شرمی دلی تختی دلی دی طولو وڑو او زڑو زامنو لمسیانو کڑوسیانو کودیانو او نورو یو او بلتا و کتل بیا طولو پی وسا چی غکا نول دی زڑی بودی چه غواری دغلو مشر پا لوڑ آواز زواب ورکر ده غی کمالونه ده کمالونه پا اوریدو طول کلا ای خپاتی شوا او هری و لخلی بیوا کرا و وطل کمالونه دغلو مشر ده شور او زوک پا منسکی پا بیڑا ورغ برگکرا مگ ده غی کمالونه یادو او لزان سر یبرو ده کلا لمنزه یوتن چی پا خپلا منده ی گیره ی لاسواها او لتسبویی پر لپسی تاکاره ویسته پا زوره و بایل مکتای پا بدل که سرا کوی ده غی پا دیل شرم دک بختنا او معامله طول وارا و زاده لغو سیسره او شنشول هر چا پلاس که نیوله وصلا هغ زده تونی و او لحری لور ری ده کنزلو او گواخونو باران جور شو سبت کوی پا مور سودا کوی مور خرچوی او هغه چې همغه سیریه تسبیح اړولې او د هر دانی په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ اواز واخیست بی واکه خندا ونیو او د هیڅ چا د کنزلو او غواخونو ونه ویریدم کدا سیدر باندې مور ګرانوي په دا سیدرانه خوب بنه بي دیدلې د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوب چیراکینی و خوریدل یو تن یې چې د شاته ولاړ وو سر وخوځاو او د خبرې دستي تصدیق کړ د رښتیا وای چی په چا خپل مور ګرانوي په داسې درانه خوب نه بيتيږي ایوب بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوګدو بریتونو یې لاس تیراو غاړه تازه کړه او په پلوې یې وویل مګ نه یوازې بيده ړاند او کانیو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق لڅومره لری ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرم سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرم ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو د رادیو مجلې ورسی برخې ته رسیدلی یو. په ورسی برخې کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازمه زب بیا سا غواړم زب بیا رازمه زب بیا سا غواړم زب بیا غکو ما زب بیا تا غواړم زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم زب رڼا غواړم زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا کته پورته وګورم زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم زب له غرونو درناوی راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم راواخلم زب د لوی اسمان سینه چیری کړم زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبي مخیر غونه وتروړم زب الفاظ هوا کې وکرم زب ل تور نه د میم تور را لری کړم زب د شپې تیرو کې چری وکړم زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم زب غوغات هم وګونی سما زب خاموش الفاظ ولولما زب می آه ته جامی واغوندم زب خفغان صادر کی غوټه کړم زب خندا په دار را وزړوم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم دادم زاد بچو کی یواسی تا غواړم زب بیا رازم زب بیا مین راوړم ټول یارانو ته خبر سپین راوړم لڅو یارانو نه می کرک کیږي خپل مارانو نه می کرک کیږي مداری تو پر باندې بدی لګي دو مخی تو پر باندې بدی لګي د سیاسيونو نه هم خنوړم ډیر خونخوار خلق دی پلار روان خوډي بیلار خلق دی داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دی هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب ړندی دنیا ته سترګې راوړم زب لګونګ اسمان آواز پورته کړم زب کڼا زمکه هم وډبوم او ورته وایم بچي دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا رڼا تته ولي دا تیار زیاته ولي دا مینو ورکه ولي دا نفرت زیات ولي ده دا دروغ چا جوړ کړل دا رښتیا چا ورک کړل نو دا اسمان ورک ولي ده درون جهان سپک ولي ده مینه نفرت خور ورور ژوند ده په مرګ درون پور هو زب بیا رازم زب بیا سا اخلم زب بیا رازم مینی ته خکو ما نفرت ته نکو ما او په لوړه نار دغه ټپکه اومه په نصیبه به می پرته وا چیرته زما نازک بدن چیرته غمونه هو زب بیا رازم
هو زب بیا رازم زب بیا چغی وکرم او داب وایم چی سوزیگم او رکیگم چوک شتا چی درد می کم کری خندیگم خوژریگم چوک شتا چی درد می کم کری سوزیگم او خوگیگم چوک شتا چی درد می کم کری خندیگم خوژریگم چوک شتا چی درد می کم کری زره زره په خپل وجود ټولیگم او رکیگم ماتیگم آه ماتیگم چوک شتا چی درد می کم کری دستا د وجود اتر منن بیا خار کی حس کړي زنګیګم هاي زنګیګم څوک شته چې درد می کم کړي
جرنو نظر یا به پر مرغ یاد نیم اسمان مستوره یاد سم منځوبه یا به جرنو نظر یا به پر مرغ یاد نیم آسمان وستوره یاد سیمان صبح یا کتره دشبنم زر